قبل كده سهر لاس بجسوية. السلام عليكم درنو دوستانو يو زلبيا دي خبروني تزا فريبا زهر شرق لاس در توام پا دي وساعت كي تر دير دي خبروني دير برخ دي ازادي رديو فرهنگي مجالي تزنگري سوي ده خو پسر كي ولند خبري برخ حمله رو مخ كي تر دي چي دي قبل واشنگتن ترمز دي گرد نوی پلان پار دي افغانستان دي بحرانيو چارو دي وزير ترگندوني تر وورم دي افغانستان سيمونري مهم خبر نووري. سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هره پریکړه کیږي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډ ترلاسه شي چې دا هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناهځای نه بدلیږي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تېر ماښام ټپي سوی دی او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د ختیځې اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وايي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه هر پریکړه چې کیږي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډ ترلاسه شي چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناهځای نه بدلیږي. یانس ستولتنبرګ د خبره پرون په برکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په برکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار سوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو او یا به له دې هېواده ووځو او د خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناهځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي دي. یونما پر ټویټر پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او لیکلي دي چې د دوی کم غړي په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس نایی په ګډون اووه خبریالان وژل شوي دي. د ګردو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده په پای کې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپښو وغورځوه. زموږ غلازه د ریډیوري لسکونو معلولینو پرون د درېیمې ورځې لپاره د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. معترضین د کارموندنې، د وړیا روغتیایي مراقبتونو او د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول غواړي. دا اعتراضونه د فبروري پر 9 د جنوبي وزیرستان پانګوراډا سرحدي سیمه کې په تحسن پیل سوه. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل سوي. د دې مظاهره چانو یو تنظیمونکی دین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اعتراضونو کې 250 کسان ګډون لري چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو، ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې معلول شوي دي. د وانه ښار د کمشنر مرستیال بشیر خان ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکي به د دغو مظاهره کوونکو یوازې منطقي غوښتنې وارزوي. دوی ادعا کوي چې دغه معلولین په سرحد کې د قاچاق د اجازه په لټه کې دي چې د خبره دولت به دا کار ونه مني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د ختیځ اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیون ډالر یاد شوی دی. اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې د فبروري پر 11 ویلي چې په دې پروګرام کې به ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ګرجستان، مولداویا او اوکراین شامل وي. اروپایي کمیسیون د دې پروګرام هدف د کوواکس نړیوال نوښت له لوري د اروپا د یو څه بېوزلو هیوادونو سره مرسته بللې ده. دا شپږ هیوادونه د ختیځ اروپا برخې دي چې غواړي اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نوې بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسي جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځنډېږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونې یوه ورځ دمخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مې مخکې ویل، وړاندې په خبرونه کې ډیره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجله لرو، خو تر هغه د مخه دغه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې د دغه پلان چارې پیل سوي دي او په شدت به مخ ته ولاړ سي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوهې د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پرځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل:
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر به افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په یوه پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو. دا پروسه له تیر شپې راهیسې پیل شوې ده او په شدت به مخ ته ولاړ شي. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارز با ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 19 نیټې د سولې د هوکړې د بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلي وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیامه
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي: د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره په شپږمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې د وژل سوي سرتیرو د کورنۍ شذینه خپلوان له دولت څخه د اکرامیه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیه یا بیخي نه دی ورکړل سوی او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیر لږ برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا وایي چې دغه میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوي سرتیرو له اکرامیه برخه منی سي. نور حال په دې راپور کې
نیګ راکړی نه وکیل می خسر د خسر می ورجنی ور کوي دا ډیر وخورته وای بل دیني ور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالي 15 دیش کلنه مینه د چله دولت څخه د خپل وجل سوي سړی د اکرامیه غشتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالي کې د پولیسو پلیکو کې ووجل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیرای وژل سوو سرتیرو کونډې او بوري له دې ستونزې کړیږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څو برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایي کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو.
کزما باندې تو پرسن کې د دې کابل پاره په توګه کې وسته د منیا پاته د نور یا پاته د بوکسونه پیګم هغه ماشنه پاته د دغه باندې خبره تر ما یو نه دوره او نور هغه د شې څو د ځوندې و دغه خپې پاته د تیر منه نه تر کړې پروسه منه د ته کاو ته نه درکړې نو نه ودرې بوجلې خلاص سوي دي ودرې رپې نسته ودرې راځي.
دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا درې نیم کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډېر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تېر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
د ګیلان په لار باندې طالبان په ورته کې ورته ناست او تجارو یې کې هلته یې شهید کړ. پنځه یې شپږ کې اولاده دي ټول یتیمان دنده نه راپاتې دي. یو دی و دوه نور وو سره یو د مکور و یو دلته کوګانو و. زوی مې بازنامه نمیږي، یو زوی مې عبدالحمد نمیږي. د بل یو نای زوی راپاته ده نه په یوې دي نه په اولاد یې دم دي دیا د څوارلسو کلو د دی ویې خوانه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسین اندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیه څخه برخمه نیسي. دا غلی اندړې په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهده و معلولینو دو وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص په همدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت و زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه او ویل چې ورباندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کړو.
د غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امونیه قمندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په هماغه لحظه په هماغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع ده چې د بعضو شهده او وارثین معلوم نه اوسیږي. موږ یې نشو کولی چې هر چاته د هغوی اکرامیه ورکړو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واورېدلې. د ژمنې سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجله لرو چې احمد شي برچم تو کړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه،
احمد شبریم دا اونې د وی بلی ادبی مجلې پانه راړوم
خشي راغه دی چې سروټ یې نیوي او یریم نیوي د بیرو او د سروټ په منځ کې امشي
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولې استاد رفیع مولوی وی نیوي پیدا شوی خطي نسخه خبروي
پدې خزاني نه معلومات راخه دي سلهاو خدینه نمونه پکې دي
پدې خبرونه کې د اجمل خټک تلین مانسو
د ایمن سره مې اوسا دریا خان سره مې اوسا باچا خان سره مې واخلا سمد خان سره مې واخلا
په جنوب ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شهیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعري روته نه آشنا نوم وي لا بيقوره نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغون یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی اپيکور یا اپيقور لمرګ نه ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپيکور یا اپيقور د نظریات واغیزي د نړۍ پر مشهور فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یو شمیر نورو جوتی دي په ازادي راډیو مجله کې به فلسفي تنسو لوچ فلسفي راګرسو د شعر په اړه د شاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د د کتاب د مخکتن راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابي خبرې وکړې د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وې چې ولوستل شوې په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف ته کتاب په اړه خبرې وکړې د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندوی فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولای شو په غونډه کې د سرتورا د قوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې یوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوې ډول او د وخت لغښتن او نوې طرح سره په شعر کې برابر وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوې ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتوي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخیږي د چا نه خوخیږي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د ښاغلی شریف د شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هتا د خپل نیکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمی پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقافا بیتونه راوړي فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی اوازن فریق دی بل اخته وړي دا یو بل ځانګړنه ده
ښاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطن لري دی خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی
په کابل کې علومو اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبه په ورځ وکړه د ښاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې یوه دری ټولګه او یوه پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیځ ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دې په دې اړه څه وایي
ما د پاره دا نوې تعریف ته خو راته ښکاري ځکه خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو سره سنشن ویلی، خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله، مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده. نو عاطفه هم مهمه ده. بیا ځله زه کوشش کوم چې د عاطفې د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي. او هر نوې شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش خو کړی دی چې پکې زیات دا ټول دفت د انځورونو خبرې، د انځور چې یوازې خود د لیدلو انځور نه دی، انځور خو د اورېدلو انځور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انځور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انځورونه، دا ټول او د لمس انځور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
په دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو انځور زما په نظر انځور ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي. عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یوه ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایي مه هیډفون په غوږونو باندې ږدئ او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګورئ، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اورئ. چې هر تصویر ستاسو احساس و تخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغه سی یو حالت هم ممکن شاعر وهڅوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده او له دې سره ډېر ارتباط نه لري له دغه ساحه سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده، او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی ووینی خوښ دې شي یا یو غږ واوري چې خوښ دې شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي. بیا نو پیشرو کوي او بیا چې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم، خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته، کور ته، او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یریم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې پدې باندې دا معاصر خصوصا پدې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر درکوي، داسې نه دی. شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بېخي سمه ده. پدې کې امکان لري چې خپل تجربه تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده. هر څه په هغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي، ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی ترې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي، خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب 1450 کال پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټې خزانې ته راشم، دا کتاب په 1450 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزه وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان اصولوک یو مکتب جوړ کړی و، او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن دې ته په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولال د یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و کړی شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی، او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د ده په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی په کې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بی بی نیکبخت زوی دی. بی بی نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یو عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانې پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متي د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نه شوی لیکلی. یوازې د شیخ متي بابا نه دی، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن د هیچا شعر یې نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متي به غیل کوتلې په سبب له غیلو سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود وو، لیکن ته لیکلی نه شوی. په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، یغو نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورک وو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، نه هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږله، یوه مقاله یې هم پې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداش انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بلاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پې لیکم، انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي.
تاسو وایئ چې ډېر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو؟
کمپوز یې شوی دی، کمپوز شوی او زما کار د مقدمه د دې کار روان دی منابع مې ورته ټول کړي غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی
او څو مخه کتاب بشي
کتاب یو 800 مخه په 800 فصلونو کې د اوومې اتمې نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي هغه بندي کوي د هندوستان چنار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی شیخ قاسم دی بایزید روښان د وخت سړی دی او د نور د ځینه مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي د سې برخې هم په کشته چې لا هم ګونګې پاتې شوی ځکه جن پخوانی کتابونه خو په جنو برخو کې واضح ډیر نه وي او جنو تشهات ضرورت لري
په اول کې مشکلات وو مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه مهم ټکی نو کله چې نسخه بشپړه شو اوس متن بالکل بشپړ دی یعنی په ماتم کې یو کلمه هم نه دلویدلې ټول حال شوی ګرچې دغه د شخیل وستل ډیر سخت وغه او به ورسېدلې وای د فوټوسټیټ والا لیکن هغه اوس ټول حال شوی دی البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په غو کې اضافي تشریحات دي مثلا د یو چا نوم راغلی ما دغه په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي نو په دې اساس خپل کتاب ګونګ نه دی کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړی
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي مثلا ل پټي خزانه سره مهم پرتل کړی دي
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړی چې د دې سره مطابقت کې بحث وشي
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي ل تاریخي پلاوه د تحقیق ل پلاوه ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي
هیڅ ستونزې نه لري شیخ متی بابا پټي خزانه معرفي کړی او دلته ترغی مفصل دی شیخ کاټا په پټه خزانه کې راغلی دلته ترغی مفصل دی بی نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنده یاد شوی لیکن دلته یې بشپړ سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی نو ځکه په بینیکبخته ډېرې خبرې شوي او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي د دې کسانو ذکر هم راغلی یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي په سلهاوو نومونه پکې راغلي په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي ادبي فعالیتونه یې کړي اجتماعي خدمتونه یې کړي یعنی بیخی او نوی کتاب دی او نوی خبری لیدی
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ڈاٹ کام کی ل آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته سپارلې وی لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیو مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونټلو کیسه وکړي
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دی خدای دې وبخشي دا هغه چې وانه خپل نو دا ما په هغه باندې زما په نس باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نو او دانم یې هغه کړی و خو نوم یې لیکلی دی لاندې چې اسرار الافغان د پای په هغه کې پاڼه کې. نو د ماته راوړې ویل دا ته وګوره د دغه دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا 318 پاڼې وو او یوه بله هغه ورسره وه یوه بله زمیمه د تحفې قاسمیه په نوم باندې. هغه هم دا د فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو هغه زما څخه نه شته. نو هغه هم دغونه وو. نو دا ما ولوستله ګرچې دغه کوټو کاتي هم داسې هغه نه وه ډېره واضح نه وه.
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم لوستل کېده او که نه نشانې کوم؟
بله بله لوستل کېده نه خو دقت یې غوښت. بیا د ما ویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې. نو ما ورته ویل ته دا راته راوړه. د فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم. مالته دغه عمره راوړه. هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې. نو ما بیا هغه ته لیک ولیکې چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو م بل څه نه وه. هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه. هغه اسرار الافغان نه ولیدلی. نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم. د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم. د کراچي ارشیف مې پسې وکتې. نور پوښتنې مې وکړلې مال که دا ما پیدا کړي ته دې ځایو کې خو دا نه سو پیدا. نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده. دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره. هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغسې باندې.
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه. استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه. خو دا کوم کال و؟
فکر کوم 2011 یا 2012.
ستاسو چې کوم شان لدې کتاب راخستی وو؟ کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی. استاد رفیع کار پی کوي. تاسو څه ترې اخیستی وو له دې پټې خزانه په ارتباط؟ کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته په دې کتاب
کې؟ دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي. مثلا دا د شیخ متی باندې دی. دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی. نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاد کرازی بنیک و بیبی نیک وقتی زوی دی نه پتا خزانه که چی اقا ده بیبی نیک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی. نو دا پرا ده شیخ متی کورنی احوالی دی فدی که دی چولا اقا دی دا اقا سوفیان دی په اصطلاح په تصوف کې هغه دي. نو بیا دغه د دوی ټول کورنۍ چې د ډیرو ښځو نومان په کښې کې دي د داسې ښځو نومان په کښې کې دي چې هغه وخت کې دوی متصوفې ښځې دي. په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلي چې په تصوف کې هغه لري. نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی. ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و. هغه کوم هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې.
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم. دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته؟
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه د اوس ما ته هغه هم ټلیفون را وکړي زما سره په تماس کې شو. هغه احمدولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې. هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل. ویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما تېرا کړه. بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې. بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله. ما احمدولي ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړله پورته یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی.
رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالی پونم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیورلاندې پونم چاپ شوی.
ډالی ژوند کې دا سیو څوک وی چې دردونه در ډالی کړی تتر جار ټول خوخی کړی دی غمونه در ډالی کړی ژوند کې دا سیو څوک وی چې د زړه کې مات مغزی بی فقط درد حس کوی شي نور د نخل نه پدای بی ژوند کې دا سیو څوک ژوند کې دا سیو څوک خوي چې د سم غم باران کړي چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي ژوند کې دا سیو څوک خوي ژوند کې دا سیو څوک خوي چې یو ځل په مخه در شي درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي او ستا ژوند پریوتی مر شي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په زړه دې لکه داغ وي که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې دا سیو څوک خوي چې وایللی دی پرې زړه وي د ژوند ګل ته دی اوبه وي خو هغه ترې خبر نه وي ژوند کې دا سیو څوک خوي ژوند کې دا سیو څوک خوي چې پل د لمر په پل وي چې رڼا دی د ژوندون وي چې تیارو ته دی اجل وي ژوند کې دا سیو چې پتا بے حد گران وی عشق دے پاک کئی ایمان وی او سپیڅلی دی ارمان وی ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی چې هیڅ پریښودی نشي ځان دې هیر او جهان هیر کړي او هغه هیروی نشي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دی ځي درنه روان شي ته دې اوښکې پسې شیندې د سفر ورته اسان شي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هغه تللی جانان شي درد او مینه شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې رڼا ته دې نږدې کړي که له ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نږدې کړي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي شاعري به دې ژوندی کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندگی به دې ژوندی کړي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي شکر شکر زه یې لرمه زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کومه ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې له سترګو مې فنا وي شوم غیاب کې یې مریده او هغه لور کې دې زما وي او هغه لور کې دې زما وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه در ډالۍ کړي ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي.
سالو اونیزه چې دوی کڼې چاپ شوي وي، له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې اونیزې مرستیال عارفه سنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډېدلی و، او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو اونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنی او کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کېږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې داسې یو څه را مخ ته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا بحث وکړي، نو موږ داسې څه ته ځای پکې ورکړی دی چې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی دی په نورو چاپی رسنیو کې کتنه شوې ده، خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځې او د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه، او د نجونو د بدو کې د ورکولو په اړه، او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي، نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي، او بېلابېل معلومات دي.
اغلی سنم، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده، په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دولس سیزي یا له دې نه وړاندې بحثونه کېږي، نوي څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوي دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم، په دې اونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خپروي پکې؟
بلې بلې، هو ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خویندو لیکلې وي، لنډۍ نو کټړی غاړي هم پکېشته. دا دې ته مطلب دا د مخ خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې رالېږلې وي، دا هم پکې چاپو.
عارفه سنم وایي چې په سالو اونیزه کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډه کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی، او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې،
20 کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو 2 کلونو راهیسې فلمونه جوړوي، او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو 9 فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دغه می ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیا شو خوښ شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغلی فولاد وایي که افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅې وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي، او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستي ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
د خوستي ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو، خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې یې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
دایمن سره میوسا دریا خان سره میوسا باچا خان سره می واخلا سمت خان سره می واخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند 40 کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د ده پر شعر هم سیاست وزیر غوړولې دي. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د آزادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلې دي. ادبی ډګر کې د د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه و په خپل ژوند لیک پوښتو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له پوسړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیشي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستا یې د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼا شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه روڼ ماښام چې چا شمع لګولې وي. خو ماښام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تر بلې راوی ادبي مجلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدیوی.